دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې زه اجمل اندی مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ ایران ته تللی افغان پلاوی په تهران کې له ایرانی چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په شمول په بیلابیلو مسایلو بحثونه او پریکړې کړې دي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده همدارنګه د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو په تبادله کې په شتو پرمختګونو او همدارنګه خندونو هم معلومات در سره شریکو. خو پیل خبرونو کو نوریاس نوری په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی دی. طالبان د افغانستان د حکومت د 14 نورو بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو په اړه نن د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی دی. دا د هغو موافقو له ډلې یوه ده چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې له ایراني چارواکو سره پرې توافق شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وویل
هر دو جانب توافق نمودن تا کار قانونمندسازی حضور ادوای افغانستان در ایران به شمول تمدید کارت‌های اقامت، تثبیت هویت، توزیع تذکره و صدور پاسپورت را آغاز نمایند.
خغلی ګراند غراز ویل چې له ایرانی چارواکو سره د افغانستان د ادباو د ملاتړ مسؤلیت او د وروستیو پیښو اړوند څېړنو د جدي تعقیب په اړه هم توافقات حاصل شول، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له افغان کډوالو سره خشونت ته قاچاق وړونکو زمینه برابره کړې ده. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شول چې د روان کال د سور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو زور اړ کړی و چې د هری روز سینته ځانونه وغورځوي. له امله یې 12 افغانان وژل شوي، 12 له اوبو ژوندي وتلي او د 12 نورو مړی ژوندی لا هم نه دی معلوم. له دې پیښې وروسته د ایران په یست ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمي کېدو پیښې هم په دغو اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړه. طالبان د افغانستان د حکومت 14 نورو بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو یو 14 کسیزه ډلې په لوګر، ننګرهار او نورستان کې خوشې کړې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی، حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان هم د حکومت زر بندیان خوشې کړي. تر اوسه حکومت د طالبانو 3,000 بندیان خوشې کړي او طالبانو هم ویل کېږي چې له 500 زیات بندیان خوشې کړي دي. د تخار سیمه ایز چارواکي د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسي پاڅون کوونکو د څو تنو د وژل کېدو او د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې چې مشري ارباب ولي کوي برید وکړ چې په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکو ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. د تخار د ولید ویان په وینا له برید وروسته نښتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
جنگ ساعت 11:30 دقیقه آغاز شد تا ساعت 1 بجه ادامه داشت. نیروهای کمکی به ساحه رفتند، حملات طالبان عقب زده شد. متاسفانه در درگیری 5 نفر از خیزش‌های مردمی شهید شدند و طالبان تلفات وارد شده. برای فعلا تعدیدات رفع است، کدام مشکلی در استقامت وجود ندارد.
د مخکې تیر ورځ د ولایت په دوه نورو چای اب او نمک اب ولسوالیو کې هم د طالبانو په بریدونو کې د ولسي پاڅون کوونکو او امنیتي ځواکونو 45 غړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې د روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې د نوي سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په اړه خبرې کیږي چې هر یو هیواد به د اټومي لرې واټن ویشتونکو سروکي کموي. دا غونډه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره کیږي. د نوی پایل په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی. د هر هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون موده په فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې وبخې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې د جون د 1 تر سهار وختي پورې په 43 ساعتونو کې د کورونا نوي 1,300 پیښې ثبت شوي چې له نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کورونا وایروس د 45,191 نویو پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې متحده ایالات دي چې 16,612 د دې وایروس نوي پیښې پکې ثبت شوي دي. برازیل چې له متحدو ایالاتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو رسمي شمیر له 50,000 واوښتی. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو او له امله د مړو شوو شمیر له دې ډیر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډیر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که رای ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونه چې د روسیې دولتي تلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت څرګندولو تر ټولو ښکاره نښې دي، او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې 10 ورځې عمومي رایګیرۍ ته پاتې دي ټاکل شوې. د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایګیري د جولای په 1 نیټه وشي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2023 کال کې پای ته رسیږي. که رایه ورکوونکي نوی تعدیل شوی اساسي قانون ته رایه ورکړي، پوتین به چې اوس 80 کلن دی تر 2026 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. درنو دوستانو، خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری در توڑان دکھل کولی شي چې زموږ به پانا زادی رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ ایران ته تللی افغان هیئت په تهران کې له ایراني چارواکو سره په یو لړ موضوعاتو چې پکې هلته د افغان کډوالو ستونزې هم شاملې دي خبرې او پریکړې کړې دي. همدارنګه به دا هم واورئ چې افغان حکومت وایي طالبان باید له بین الافغاني خبرو وړاندې ټول بندیان آزاد کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون په برخه کې پر شو پرمختګونو په دې برخه کې پښته خندونو به تفصیل دروورو. مدني فعالان وایي اوروزګان کې د کرونا په پیسو کې فساد شوی. یوازې اوروزګان نه دی، د افغانستان په نورو سیمو کې هم ویل کېږي چې د کرونا پر ضد د مبارزې لپاره چې په بیلابیلو برخو کې کومې پیسې ځانګړې شوې وي، په ځینو برخو کې هسې نه دي لګول شوي چې په کار وو. یوې امریکایي کمپنۍ غوښتي چې په بالون کې خلک له مځکې څه باندې 3,000 متره لوړ پورته کړي او له پاسه د مځکې سیل ورباندې وکړي. په دې موضوع به هم واورئ که وخت نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا
درنو دوستانو بیا مو هر کله کو لکه مخکې مو چې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان هیات په تهران کې دی. دوی په ایران کې په تیرو دوو ورځو کې له ایراني چارواکو سره هلته د افغان کډوالو د ستونزو په شمول په دواړخیزو مسلو باندې خبرې او بحثونه کړي دي. دا هیات ایران ته په داسې حال کې ځي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې په ځانګړې توګه دوه پیښو چې په یوه کې یو موټر ور واخیست او په بله کې څو تنه افغان کډوال پر سین لاهو شول. په افغانستان کې دننه د خلکو ډیره غوسه راپارولې ده. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړې ده او له ده به واورو چې په تهران کې د افغان هیئت د نوو لیدنو کتنو وروسته حال څه دی. اکرام صاحب خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه ناند صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ باندې چې کوم پلاوی ایران ته تللی دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هلته د ایراني چارواکو سره په خبرو اترو کې د وروستیو پیښو د تکرار د مخنیوي نیوی ژمنې وشوې. دغه شان ایرانی لوري د دغه پیښو د څېړنو پایلې هم له افغان پلاوی سره شریک کړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دغه شان د یز په پیښه کې چې کوم افغانان وژل شوي وو او یو شمېر نور ټپیان شوي وو، د وژل شوي وو د اجسادو د ابرومندانه انتقال باندې هم توافق وشو، د اجساد به افغانستان ته انتقالیږي. دغه شان د دواړو لوریو ترمنځ د سرحد د امنیت د تقویت اړه باندې او دغه شان د انساني قاچاقبرو په وړاندې باندې په شری کمبارزه باندې توافق وشو. د دې ترڅنګ ګران هیواد وایي چې دواړو لوریو توافق وشو چې په ایران کې به د افغان کارګرو د استخدام په اړه باندې مذاکراتو ته دوام ورکړي. همداشان په ایران کې د افغان کډوالو د وسیدو د دوی د تثبیت د غشن د کار د اقامت او دوی ته د پاسپورتونو او دوی ته د هویت د کارتونو د ویشلو په مسایلو باندې هم بحثونه شوي دي. ګران هیواد ویلي دي
جانب جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران روی مسئولیت زندگی بهتر و رعایت حقوق بشر در قبال اتباع افغانستان که در ایران حضور دارند توافق کردند. جانب جمهوری اسلامی ایران از رویه خوب و مدارا با اتباع افغانستان که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند اطمینان داد.
ان صاحب لکه تاسو چې وړاندې ویل دغه افغان پلاوی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې سو میاشتې وړاندې د ثور د میاشتې په 22مه د ایران سرحد ته نږدې د ایران د سرحدي پولیساتو لور یو شمیر افغانان مجبور کړی شول د افغان حکومت په وینا باندې چې دوی ځانونه سین ته وغورځول. ولستنه په دغه پیښه کې دولستنه وژل شوي وو، د ولستنه مړي لا هم نادرک دي، ولستنه ژوندۍ راوتلې دي. دې پیښې فیکس ټیک یو میاشت وروسته په ایران د ایران په یاد ښار کې یو د افغان کارګرو موټر وویشتل شو او هغه ووري واخیست چې په هغه کې هم یو شمیر افغانانو ته مرګ ژوبله ورسېده. دا دواغه پیښې وي چې په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راوپارول او بلاخره افغان پلاوی دې ته مجبور شو چې ایران ته سفر وکړي. په همدې حال کې ایران ویلي دي چې له افغانستان سره به د ستراتیژیکو اړیکو یو جنګي سند لاسلیک کړي چې لمخې به ایران کې د افغان کډوالو د وسیدو کار او زده کړو په وړاندې باندې شته خنډونه لمنځه ولاړ شي. تېره ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د افغان او ایراني چارواکو په پرونی ولیدنو کتنو کې پریکړه وشو چې درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاري او د سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دغه شان په وروستیو پیښو باندې هم په دې لیدنو کتنو کې بحثونه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ماسخوتن په یو خبر پانه کې ویل چې محمد حنیف اتمر د ایران د ملي امنیت د عالی شورا لمنشي علي شمخاني سره هم کتلی دی او او په دتن کې لترهګری سره په ګډه مبارزه باندې په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقوقو په ټینګښ او روسي پیښو د چړنې په تعقیب باندې خبري شوې دي. بله انسب
ډیر زیات هم مننه اکرام الله اکرام الله تاسو نه دوستانو ایران ته مو د افغان هیات د سفر د جزئیات په اړه واوریدل. اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان ایران ته د تللي پلاوی غواړي چې د هیواد له چارواکو سره د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې جدي بحثونه وکړي او په دې برخه کې باید د ژمنو پر عمل کېدو ټینګار وشي. له دې ډلې له جاوید الله ترخیل سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د دې سفر د اهمیت په اړه پوښتلې.
اول خو ایران زمونږ چې کوم دی باغ نږدې همسایګانو کې راځي او بل ایران چې کوم دی یو اسلامي ممالک دی، نو د همسایه په لحاظ او د یو اسلامي هیواد دغه د نورو دنیا په نسبت یا د نورو ګاونډیانو په حساب په ایران د افغانانو د حق جوړیږي چې د دوی کم از کم هغه انساني حقوقو ته درناوی وکړي. موږ چې د ملګرو ملتونو کوم چارټر دی د هغې مطابق د یو بل یو بل په هیوادونو کې هغه لاسوهنې نه باید مخنیوی وشي. د موږ هیله او تمه دا ده چې موږ بله لار نه لرو د خبرو نه. په دې اوس وخت کې افغانستان خپل مشکلات هم لري، دوی مشکلات لري. د موږ امیدواري دې ته دا ده چې کم از کم هغه ابتدایي مراحلو کې خو به په هغه اول سر کې خو به یو سره سیدګی اکه مشکلات توسی یو کم از کم نسبی تفاهم سی وچی دا د دې سفر به یو لوی راست راول نه په دې اوس وخت کې ز په دې نظر یم.
او آلتا د میشتو افغان کډوالو د ژوند په اړه باندې کوم ژمنی شوی دی فکر کوي؟ پلاکات څنګه چې پاکستان زموږ یو بل گاوند دی د افغان حکومت په وینا باندې چې وخت په وخت ژمنی کړی دی خو عملی کړی نه دی، ایران باید په خپل ژمنی به عملی کړی شي آلتا د افغان کډوالو د ژوند د خکېدو په برخه کې؟
ګورې چې تاسو موږ او تاسو ګورې د موږ د دې دوه همسایګانو هیوادونو تاریخ ته په کتو موږ داسې ویلې چې دوی اکثره هغه ژمنې چې د افغان دولت سره په مستقیما ناستو کې کړي یا په نړیوالو غونډو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی. خو د موږ هیله او ارزو دا ده چې دغه خلک دا پلاوی چې دی په دې اوس وخت کې په دې رسمي تاریخ کې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې سوی دا د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی دا نو امیدواري دا ده چې د دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې سي دي هغې ټولو ته رسیدګي وکړي. په دا مخکې وختونو کې د خلکو سوځېدل، د مهاجرینو سوځېدل، د هغوی د اسنادو موضوع، یعنی د دوی مختلفو ځایونو کې د دوی نه استفاده کول، د دې مهاجرینو نه چې دغه د نړیوالو حقوقو د انساني حقوقو د اسلامي حقوقو ټولو خلاف کار دی. نو د موږ هیله او ارزو دا ده چې د ایران حکومت د افغان پلاوي سره ټولو مسایلو ته د یو منظم او د قانوني لارو نه د مشکلاتو ته د رسیدګي وکړي تر څو دواړه هیوادونه د سولې، امن او د خوشحالۍ په فضا کې ژوند وکړي.
دوستانو په همدې مرکې سره ورسېدلو دولس بجو او اتلس دقیقو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
افغان حکومت وی طالبان باید له بین الافغاني خبرو وړاندې ټول بندیان آزاد کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کڅم دا یو پیشرط نه بولی خو وی بهتره ده چې طالبان دا چاره تر سره کړي. طالبان هم دا منی او وی چې له دوی سره ټول بندیان به آزاد وي. بلخو د سولې علي شورا په خانه غړي په دې باور دي چې دواړو لورو تر دا مهال د یو باور د فضا رامنځته کول لپاره کار کړی او باید نور انکشاف ورکول شي. فیروزی عزیزي موضوع تعقیب کړی هم دا اوس سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده. فیروزه خبرونه تستر مشی در ته وای چې د تاسو سره په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
د ورځې ته مننه. سلامونه انت تاسو د رادیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. په افغان حکومت کې له موضوع به خبرې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته وای چې د بین الافغاني مذاکرات د پایله لپاره د دوی له لوري شرط ایښودل شوی چې طالبان به ټول امنیتي ځواکونه او عام خلک چې ورسره دي هغه باید له بند آزاد کړي او دوی ته په لیکنه بڼه دا اعلان کړي چې له دوی سره نور بندیان نشته. خو د افغان حکومت د ملي امنیت شورا دفتر کې ته هم یو پېشر دا یو پېشر نه کولی خوای چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بندیان دي آزاد کړي. دا خبره دغه دفتر وایم جاوید فیصل ازادي رادیو ټوکر خغلی فیصل دا هم ویل چې د دوی لوري درې ورځې زیات نور بندیان یا نور طالب بندیان هم له بند آزاد شوي دي. خو په خبره ای دواړو طرفونو ته باید د بندیانو د کشمیر نهایی سي. طالبان هم مانی چې د دوی لوري د افغان حکومت اخته ټول بندیان آزادوي او دغه ځله وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دوشم تورازو ویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به دوی آزادوي. ښاغلی مجاهد وویل په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې راخوشي کړي دي او همدارنګه د خبره یې په اخترونو روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان د دوی لاخ آزاد شوي دي. د سولې د عالي شورا پخواني مرستیال حاجي محمد پرې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه ودا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دي خوشی شي. مطلوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبر هم کړو چې وخت او ځای هم معلومي. اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوه ده چې مغه د دوحه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما ورېدلې چې سمې کسان په د دې مذاکراتو په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره ده چې دا ونه زندېږي او هغه کسان چې روغ وي هغه د لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
دا په داسې حال کې چې تر دا مهاله طالبان له لوري شپږ سوه شل بندیان او د افغان حکومت لوري له درې زره زیات طالب بندیان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهم نامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان بیا د افغان حکومت زر بندیان له بند آزاد کړه. سلام صاحب
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی لتا سنا دوستانو ل فیروزی عزیزینه مو واوریدل چی په افغانستان کې خکیل لوري د یو بل د بندیانو د بشپړي خوشی کونی ټینګار کوي. په دې برخه کې ځنی پرمختګونه شوې دي خو لا هم ځینستونځي او خندونه شته چې هله کیږي او تمه ده چی هوار بشي او بین الافغاني خبري به پایل شي. اوس هم راځي چې له ناجیه صافی نه څو اقتصادي خبرونه واورو.
د تورخم سپین بولدک او غلام خان لوی لارې نن د سوداګرو پر مخ پرانستل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې د افغانستان حکومت د غوښتنې پر بنسټ د غلارې پرانستل شوې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم له دې اقدام څخه هرګلی کوي. وایي له دې وروسته به هره ورځ په تازه میوو بار 150 لارې د غلام خان سپین بولدک او تورخم له لارې پاکستان ته صادر شي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن ویل چې دغه صادرات به یوازې د 10 ورځو لپاره وي او له هغه وروسته به بیا ځلې تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې د خصوصي متشبثینو د ټولنې مشر رحمدین حاجی هغه وایي له سهار نه تر اوسه پورې په ترکاره یو بار 10 موټرو ته د تېرېدو اجازه ورکړل شوې او دا لړۍ به روانه وي چې په وینا یې دا د سوداګرو لپاره ښه زیری دی. پاکستان د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوي له امله دغه لارې د افغان صادراتو پر مخ وتړلې او یوازې له تېرو 2 میاشتو راهیسې له دې لارې واردات ترسره کېدل. له دې امله په افغانستان کې چې اوس د میوو پخېدو فصل دی اکثره میوې له خرابېدو سره پخ شوې وي چې د کروندګرو بڼوالو او سوداګرو جدي اندېښنې راپارولې وي. افغانستان په کلنی ډول نږدې 1 میلیارد ډالر صادرات لري چې ډېره برخه یې پاکستان او د هغه هېواد له لارې نورو هېوادونو ته ترسره کیږي. د ترانسپورت وزارت موین د ترکمنستان د ترانسپورت له مسؤلینو سره د عمل پروګرام پر رامنځته کولو او د کورونا ویروس له امله د سوداګریزو مالونو د انتقال په برخه کې د ستونزو په هوارولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت ویان اشرف حق شناس وایي دغه خبرې د ترانسپورت وزارت د پالیسۍ او تخنیکي موین حسین مبارک عزیزي د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ ترانسپورت او ګمرکونو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کړی دی. نوموړي وویل په دغه ناسته کې دواړو لورو د اقینې او تورغونډۍ په بندرونو کې د سوداګرۍ پراختیا لپاره د عفونی ضد دروازو د جوړولو او په نورو ضروري موادو ټینګار کړی. دغه راز د ترکمنستان له لورې موافقه شوې چې د ګډ عمل د پروګرام مسوده په ډېر لنډ ممکنه وخت کې بشپړه کړي او د دغې دروازې د جوړولو په خاطر به عملي ګامونه واخیستل شي. دوی وایي اوس هم اکثره سوداګریز مواد ضد عفونی کېږي او د عامې روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم د سوداګرو مالونه لیږدول کېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 475 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري مخکې له دینه چې د افغانستان په اړه ځینې نور کورني مسایل راواخلو، یوې نړیوالې موضوع ته ځو. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه په خپلو کې د اتومي تړون په تړاو او د پاتې مسایلو د هواري لپاره خبرې پیلوي. ویل کېږي دا دوه ورځنۍ غونډه به نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ پیل شي. فریبا ظاهر موضوع تعقیب کړم. دا اوسره سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، سټوډیو ته ستړي مشي، لومړی راته دا وایه چې دا غونډه په کومه سطحه ده او نو جزئیات یې څه دي؟
مننه کوم صاحب. د امریکا متحده ایالاتو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د وسلو د کنټرول په برخه کې د دې هیواد لوړ پوړی مرکچی مارشال بلینکس لیبه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګریابکوف سره د خبرو لپاره وتریشته ولاړ سي. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر هیواد لری واټن وشتون کې اټومي سرو کې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون موده په فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د تړون د غزیدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریاب کوف د جون پر شلمه د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو: موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غزولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه: موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځله خبرې ورباندې کړي نور بحث ونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. انسب ریاب کوف دا هم ویلي سره له دې چې د نیو سټارټ تړون تمدید سم او منطقي ګام ګڼي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو له وړاندې د تړون د نه تمدید په صورت کې د وسلو د نوې سیالۍ د خطر په اړه په پرله پسې ډول خبرداری ورکړې دي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پریکړه لري.
دا راته وایي چې امریکا په دې اړه څه ویلي.
امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړون او هم د ایران له اټومي تړون وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سټارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسیدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې اتریش ته د بلینکس لی د سفر اعلان پکې کړی و، دا هم راغلی چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا هم تازه کړې ده او د شنیت لپاره د وسلو د کنټرول په بحث کې د درې وړ هیوادونو د ګډون اړتیا واضح کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون هڅې رد کړې دي، که څه هم چین د خپلو زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، البته د اټومي زیرمو، خو لا هم د امریکا او روسیې د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیا چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده، وایي غواړي له واشنګټن سره برابري ډاډمنه کړي. د وینا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچی بلینکس لی تیره میاشت دا ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې له اړخه اندېښنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړ چې د نیو سټارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر ستراتیژیکي البته اټومي وسلې استري کړې دي.
ډیره زیاته مننه کوو فریبا ظاهر له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نوري تاسو دی ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او همدارنګه د اف ام په 3.5 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. زموږ د اف ام خبرونه د افغانستان په ګڼو خارونو کې اوریدل کیږي. که انټرنټ لري بیا نو چې هر شیرې زموږ د ویب پاڼې لري نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي بلکې زموږ رپورټونه مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت دی. نور یاس نوري په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی دی. دا د هغو موافقو له ډلې یوه ده چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې له ایراني چارواکو سره پرې توافق شوی دی. طالبان د افغانستان د حکومت د 400 نورو بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو 400 تنه په لوګر، ننګرهار او نورستان کې خوشې شوي دي. د تخار سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅون کوونکو د څو تنو وژل کېدو او د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وشو چې په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې چې د اتریش پلازمینه ویانا به یې کوربنه وي، د نیو سټارت په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع خبرې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2040 کال کې پای ته رسیږي. که رایه ورکوونکي دغه نوی قانون ومني، پوتین به چې اوس 80 کلن دی تر 2016 کال پورې په قدرت کې پاتې شي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو. کرونا وبا په نړۍ کې لا هم په ځینو هیوادونو او لاغي جملې نه په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي. په افغانستان کې ګڼ خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په همدې راڅرخي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس یا کووید 19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغې ناروغۍ نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 551 تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کرونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال میلمه دی. وروسته به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یوه چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کرونا وایروس د مخنیوي او د غرض پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیایي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب رحیم هلال، خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم سلام. دغه راز زموږ تخنیکي همکاري اشاره کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم را سره میلمه دی. سمسور صاحب، که زما غږ روښانه خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامات اوسئ. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او میلمنو ته.
را به شو. لومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د دکسامیتازون درمل موضوع ډېره مطرح شوه او ویل کېږي چې دغه درملو د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري، یعنی په دې معنی چې ناروغي ډېر حاد شوي او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روغ شوي او مؤثریت لرلی دی. که په دې باندې لږ رڼا واچوئ، ځکه دغه درمل ویل کېږي چې یو څه ارزانه هم دي او کېدای شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني.
نو نو سیب لکتن تاسو می شره وکړه په دې ورسته کې کله چې د دې باتي او باغ په سر سره کړی دی په ټول نړۍ کې په فردي ډول او په اجتماعي ډول باندې خلکو وهڅه شروع کړې ده تر څو د دې لمن جوړولو لپاره واکسین یا تاسو درمل عمومي تر څو لمن د پیوسي نو دا اوس هم چرني روان دي. ځینې درمل پولیس کې د غوړو جمله لکه تاسو چې وویل لکه سم تاسو د سپېدې ورسته کې کتم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده خو تیرنه پروسه پوری ضعیفه ده، یعنی ډیره داسې تیرنه نه ده چې بېخي نه ووایي چې ساسي خد دا کار ورکولی شي. لکه تاسو چې وویل په ډېره کمه فیصدي سره په درې ناروغانو کې له یو، بلکې ما په داسې په یو څېړنه کې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي په هر اتو ناروغانو کې یو ناروغ کولی شي، او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 15 کې یوازې یو دانه کړی دی. نو تمه ستا توکل په خدای بشریت لګیا دی، ډاکټران لګیا دي، بېلابېلې ټولنې په فردي اجتماعي ډول کوشش کوي چې د دې لپاره
بلې. سمسور صاحب، کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې، آیا تاسو هم دا سپارښتنه وکړله روغتونونو ته او ډاکترانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي؟
بلې، او کله چې دا مطالعه نتایج شریک شول نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې شریک کړه د دې مطالعې نتایج. وو دغه مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کې د مصنوعي سم په ماشين باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت ډېر خراب ده، نو بیا د ډیکسامیتاسون یا د هایدروکورټیسون کارټیکوسټیرایډ نه استفاده په دې شفخانو کې شروع شوله.
هلال صاحب، مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډېر ارزانه درمل وو، کچېره مثلا تقاضا ډېره زیاته وي نو ممکن دې قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل مرسته لکه مخکې ته روانه وکړه دا چیرنه کتم متبرو ژورنالو خبره کړې ده، خو ډېره زیاته مساکه نه ده. ځینې وادونه کې سپارښتنه کېږي البته هر هېواد امر اختیار وزارت خپله خالصي خپل د غلا چې نیک مرغه دا د سمسور تابو ویل چې موږ په هېواد کې هم فعالې کوششونه شروع شوي دي ازمایښت روان ده. نو په افغانستان کې یو مسله دا ده چې روغتیایي سپارښتنې حتی ډاکټران هم نظر کړي روښانه چې بېخي په خپل سر باندې زما مطلب دا ده نظر مې دا ده چې کچیر د امر روغتیا وزارت د لپاره یو ډیره قاطع پریکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او لنور لړۍ سره سم دلته هم پروتونونو کې کار دیني واسطه یا وڅېړل شي چې آیا دا روغتیا هم نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که ورکړي دا څو فیصده.
خب ډاکټر صاحب هلال، پښتنه دا ده اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډېر پرمختللي روغتیایي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډېر پانګونه هم په دې باندې کړې چې د دغې ناروغۍ ضد درمل راوباسي، واکسین باندې هم کار روان دی. تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین دوی کشف کړي. خو کله کله چې دغسې درملو خبره کېږي، طبعا ډېر خلک غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه درمل لاسته راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري. او طبعا دا یوه هڅه ده، په دې برخه کې فکر کول نه کوي چې مثلا سندې عامې روغتیا وزارت هم څه نه شي کولی.
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه چې خبره دا ده چې زموږ د عامې روغتیا وزارت خپله یو ډېره خطې پرېکړه ولري. مثلا موږ تاسو شاهدان یو اول وختونو کې چې د هایدروکسیکلوروکین چې د ملاریا ضد درمل د دې په اړه باندې په افغانستان کې یو رقم حالات رامنځته شو چې هغه درمل بېخي په بازارونو کې نه پیدا کېدو، که پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره ډېرو زیاتو خلکو وام بېخي چې وروسته یې بیا ډېر بد خراب عواقب هم ودرلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې ایستل شوي دي، حتی ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دقه کې هم په افغانستان کې اصول نه رسېږي، بلکې په ټولو کلینیکونو کې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي. په شخصي کې او په دولتي روغتونونو کې موږ ګورو ډاکتران هڅه کوي دا رقیب په بازار کې دا اوس هم شرط دی، که شرط نه دی هغه کې بتونه ډېر زیات ورته دي. دا په خپله یو ډول فاجعه ده. دا امینو ډیفلسان دوا د دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي، که چیرې داسې چې ډاکټر د غتیرن مطابق او د غو جنبي عوارض په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کیده او بحران رامنځته کوي. هغه ناروغان چې د غوی منفي ضعیف ده، دفاعي سیستم یې ضعیف ده، د دې قضیې چې ګټه ورته وکړي ډېر زیان به هم ورته ورسوي. نو په کار ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې له دې کار اخیستل کېږي، بلکې عام خلک دا هم واوري په مطبوعاتو کې په دې کې هله بیروبار جوړ کړي په کلینیکونو په دواخانو باندې په کوټو کوټو باندې درمل واخلي په خپل سره استعمال کړي. دا په خپله یو ډول فاجعه رامنځته کوي. ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت یو ډېره کاتب پرېکړه ولري، کاتب اصول او قوانین د دې لپاره ولري د خلکو تر څو خلک وژغورل شي او خلکو ته په صحیح توګه باندې تصدیق شوي اوسېږي او هغوی صحیح ګټه ځینې اخیستلی وي.
بله مننه هلال صاحب. سمسور صاحب مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه، د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې. وایي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پرېکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي. تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري، حتما دغه وضعیت هم تر کنټرول لاندې لري. کله کله چې دغسې درمل لکه چې د دکسامیتازون مو یادونه وکړه، خبره مطرح کیږي حتما ورسره ډیر قیمتونه پورته ځي ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي. په مجموع کې د یو میکانیزم لري د کنټرول لپاره
دوه میکانیزمونه اوس فعلا نظارت د ساتامه استفاده کوي. یو خدا دا چې بیل نقصې نه هیڅ اتا ډیکسامیتازون یا څومره کارټیکوسټیرایډ سي دي هغه ور نه کړل شي. نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي، هغه ساحه دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې نقصه چې څوک لري یا ډاکټر چې نقصه ورکړي هغه ته ډیکسامیتازون ورکړي. او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو پوها لوړه کو تر څو هغه په دې پوه شي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته ده څوک چې په شفخانه کې بستر وي، حالت یې وخیم وي، غوته فائدہ کوي، او کچیرته اراض علایم خفیف څوک ولري یا متوسط ولري غوته فائدہ نه کوي. نو په رسنیو کې په دې باندې باسونه روان دي او خلکو ته موږ کوشش کوو چې آگاهي ورکو چې خلک وای نخلی او کور کې ذخیره نکړي تر څو قیمتونه جګ نشي.
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فائدنه نه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی، د آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي؟
یو چې مطالعاتو دا ښودلې ده کچیرته هغه مریضان چې خفیف اراض علایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي، نو کله چې موږ ډیکسامیتازون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې شوی وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي. او بیا دا د دې باعث شي چې مثلا ګردی یې لبای نه لاړی شي، فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي. نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سه اراض علایم مثلا لوونه تر لاسو ورځو پورې لا شوی وي او حالت یې ډیر خراب شوی وي، شفخانو کې بستر وي او د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې معالجه یا مراقبت روان وي، کو غوته ورکول سی غوته نقص نه کوي. او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل سره وخري، نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي.
اوس چې دغه تقاضا ډیره شوې ده، درملو ته دغه درمل له کوم ځای راوړیږي؟ په داخل د افغانستان کې تولیدیږي کنه او کیفیت څنګه ده؟
کم تولیدي شرکتونه دي هغه دیم تولیدي، ولې ډیکسامیتازون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکم ډیر زیات موجود وو. یو دغه حیاتي دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي. یعنی مخکې د کورونا پاندمی نه د افغانستان په صحی سکتور کې اکثره کلینیکونو کې موجود وو. نو داسې به هم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې به دا ایکسپایر شول، یعنی تاریخ به یې تیر شو، بیا به یې ټول راټول کړل او دا به یې لبین نه یوړل. مګر مقدار اوس د وزارت د ساتنه کوشش کوي چې یو مقدار دا منطقوي مارکیټونو نه واخلي او افغانستان ته راوارده کې تر څو قیمت کنټرول شي. مګر اساسي هدف بیا هم دا ده چې خلک باید چې دا دوا وانخلي، خود سرانه استفاده نکي او بل دا ده چې په کور کې ذخیره نکي. پریک دی دی چې کل خدای نه خواسته کړي دوه حالت خراب شو، شفخانه کې ډاکټر صاحبان ستا دی غوډي دی نظر لاندې او دی غوډي تداوی لاندې به دا دوا ورته تطبیقيږي.
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال په دې ورسته کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کورونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی د هغوی د وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا د نورو احادو ناروغانو ته چې په کورونا باندې اخته دي د هغوی ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره مؤثر ده تر اوسه پورې؟
د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه له غوسره فرق کوي له نړۍ او له دبليو ایچ او له ټول روغتیايي سنترونو چې په نړۍ کې موجود دي له ټولو یې لاره ورته کړې ده. بېلابېلې هڅې روانې دي چې په هغو کې یوه هڅه همدغه د پلازما تطبیق ده. څېړنې وایي چې کوم کس چې له کووېډ 19 څخه جوړ شوی د هغو په وینه کې امکان شته 100% انټیباډي موجوده اوسېږي. په ځینو ځایونو کې نتیجه ورکړې ده. ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بېخي نهایي سوی نه ده. څېړنې پرې باندې روانې دي. 100% دومره زیاته انټیباډي نه ده خو تمه شته. یعنې خلک امید لري، ډاکترانو ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې هغوی تمه ښودلې ده. یعنې دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراسس لاندې ده چې بېخي نهایي سوی نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو خو هم لري رو ناروغان نمو چې د کووید څخه خښوي دي غوښتي دي چې د وینې بانک ته ورشي او خپل وینه ورکړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو ساينسي مطالعه د صحت عامې ملي انسټیټیوټ د چاتر لاندې مونږ په افغانستان کې شروع کړی دا چې غواړو وګورو چې پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق شي څومره فائدہ به ولري. فعلاً مونږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغه جوړ شوی دي رغیدلې دي هغه نه خواهش کړی دا چې راشي مرکزی بانک ته وینه ورکړي ترڅو دغه پلازما جدا شي او بیا لدینه بعد چې دا پلازما جدا شي ان شاء الله په کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي او ولایتو کې خپل د بانک د وینې بانکونه چې دي هغه د هم ټولوي ترڅو د دې مطالعې لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعیا په افغانستان کې تاثیر لري که نه. ولې پلازما خپل ورکولم عوارض جانبي لري. هغه کسان چې د هغو شوشونو ډېره ضربه لیدلې وي که چېرته مونږ پلازما ورکو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د ده ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د اندو لپاره دا مطالعه اوس شروع شوه ده او نتایج کله چې زموږ سمپال یا نمونه پوره شو ان شاء الله نتایج به ټولو سره شریک کو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر درلوده کنا.
ستاسو وزارت په وروستیو کې د کورونا وایروس د مخنیوي او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د ښه درملنې لپاره یو اقدام وکړ او هغه دا چې ټولو خصوصي روغتونونو ته مو هم اجازه ورکړله. آیا تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو تر څنګ ټولو خصوصي روغتونونو چې پر کورونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
نورسته د دوه فائدې وکړې. یو فائده خو دا ده مخکې له دې نه چې وزارت د صحت عامه د پالیسی بدله کی یا تګلاره بدله کی د کورونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوی کول چونکې اجازه نه درلودله نو تشخیص به په موریقا یا یو بل مرض کې خود نو لغنه جلوګيري وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي او کچیرته د کورونا مریض وی نو هغه د کورونا په لوحه باندې د تداوی کې څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدای دا چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې وا نوې رهبری د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره خلاص شي او خصوصي سکتور لې تیارې له فزانه راوباسو. ولی خصوصي سکتور په خپل د صحي سکتور یو ډیر مهم غړی دا یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې ارزه کوي. دویم کومه چیرته شفخانو ته وګورو لدینه مخ کې کووید 19 شفخانې همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سیو هغه به 110% یا 140% ډاک وو. په دې معنی چې چیرته مونږ سل بستر درلودلای نو 110 یا 140 یا 110 مریضان به وو. اوس د خصوصي سکتور فائدہ دا وشوله چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو هغه اوس په صحیح په دې کووید 19 په شفخانو کې مدیریت کیږي.
بله ډاکټر سمسور، دغه یو ستونزه و چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مولا تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کرونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 وبخې موږ د دغو سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کرونا وایروس هر ګوټ ته خپره شوې ده او په میلیونو میلیونو کسان ترې اخته شوي، آیا دا به ښه نه وای چې دوی پیژندل شي څوک کرونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
د کې څو خبرې دي. یو خدا دا چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سی آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا د غوښتون ډېر یعنی کمبود سره مخامخ تا او دا غسل نړیوال مارکیټ نه ډېر مشکله سوی وو، نو دا خو یو مشکل تدریجي تور کې وګورو. افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله ثبت شوله نو دغه معاینه دیبان د افغانستان نشوي وو، نو لغه وخت نه مونږ شروع وکړه او 2000 تر رسیدلې یو، نو خریداری یعنی آرډر پلیس تاوی دا خریداریان شوی دي او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږه کم ماشینونه چې مونږه د افغانستان دولت خریداري کړي دا چې جوړ شي نو دا به ان شاء الله افغانستان ته راوړل شي. پلان د وزارت کې سیاحت امه دا دا چې ظرفیت په تلور د شو ولایاتو کې جوړ شي. خو یو شی باید په نظر کې ونیسو، د کووید 19 معاینات چې کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي، مسلکی سټاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو چې هغه باید یو مخصوص ذکر وکړي او بیا دا ټیسټ په صحیح توګه سره ورسوي. نو دې کم سره مونږ مخامخ شو، یعنی صرف که داسې فکر وشي چې یو ماشين غستل دی او ماشين چې نصب کو ماشين خپل کار کوي، دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلک تربیه شي او دا د لابراتوار خلک بیا د کوم تربیه شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راځي د ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي تر څو خپل لابراتوار د دې باعث نشي چې میکروب نورو تخور کی.
بلې سمسور صاحب مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
یو اوریدونکو دی بل مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړئ؟
زه حاج مجان پښتیا دی ګرځې د ولایت نن سره سماج دی.
ډیر ښه. څه پوښتنه لرئ؟
تر څه مې نه دا پوښتنه راځي دا مرز ما تیر کړ. یو یې سورځ نه ستور ستبل کو خای او الله تعالی تر بچ کړم. دوی کې ګنا نه ستوي حقوق نه لې ته لا مو کې ځان نو وساتې. او دې غوري دې موږ وا. ته نه کوم چې زه خپل یې نه بیا څو اخ ما نه کوم او څو کم دې مبارک به دې لګلا خو نه راته وکی.
ډیر مننه کور ودان. شکر چې تاسو د دغه ناروغي روغ شوي یاست. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د ازادي رادیو.
نه نجیب الله خصوصیت با خپل فلیت.
بلې مهرباني وکړئ پښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحبانو نه مهرباني.
پښتنه هم دې دغه نه مهرباني او له سپاره چې دی خلوی چې کورونا وایروس د مرګ په زیاتې دنیا د سانتیګریډ په زیاتې دو سره خاتمه کیږي. یو د پښتنه د اختیار کې دروغ او بل دا پښتنه زرم چې یو د پټرمان د کورونا تیر شي بیا خو به یې نه نسی.
بلې کور ودان مهرباني وکړئ ولاند پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
السلام علیکم. زارزم له پکتیا ولایت څخه زنګ کړی ده.
وعلیکم. څه پښتنه لرئ؟
یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څوک په کورونا باندې اخته شي هغه ملکی حوزه وختون ته ورول شي؟ د ډاکټر خواجه ته ویل کېږي چې دوی ته د زهر شتنه ورکول کېږي. یو شوارو ژوندې بد لېغنه یتي کوه شوي شي د تې مړ کېږي. نو آیا دا خلک غلط وایي او که رښتیا حکومت هغه چې خلکو ته ویلي دي خطر څوک تلی نه شي شپخانو ته؟
ولې باید حکومت داسې کار وکړي؟ ولې
ګوره زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفره شپخانې ته وړي وو وایستنې ورکړله او سبا کور ته شي وړل دوی په خپله باندې مورچانه کې وایي دومره
زیاتنه
ونیولې.
دا پښتنه مو مطرح کړې چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته ورول شوی په کوم حالت کې وو؟
د ځنکدن په حالت کې وو؟
ځنکدن حالت کې نو صرف توخله لره لا سالنډیم نو ورته پیدا شوی، نور شدید دردونه نو ورته صرف علایم دي شو لکه د کورونا.
بله مننه.
دوی تورن سي یو شاور نو رسته هغه خپل باندې مري. زیاتره خلک وایي چې د دوی ته د زهر ستنور کول کی حکومت دې لپاره څه کړی کنه.
بله بله مننه. کور ودان هلال صاحب هغه کمیرونی وکي تاسو یاداش کړی دی پښتنې
کړی دی. زګه اوله غل پکتیا ته کومور ټلیفون کړو چې وي ته خص ولانا دته دی مبارک شکر ته تسوي دا البته ټول اوریدونکو ته باید دا واضح شي چې کرونا مطلق تمر په معنا نه ده. تقریبا 80% د دې چې ډېر خفيف اراض لري، په باقي نورو کې په 50% کې ډېر شدید اراض هم تکیری ته غوښه په خانه ته ضرورت لري. کوشش دې وکړي چې په کورونو کې پاتې شي دا 80% اراض الان خفيف دي. په کورونو کې هم د خپل د کرنټین موده دوی پوره کړي، نورو خلکو سره تماسونه کړي، هغه د کرنټین کوم وصول څه دی هغه ټول برات کې تر څو نورو ته نه ځینې رسیدلي. او دا چې دغه څه وایره دا ډېره ښه خبره ده. بل خبره دا کړې و چې ګویا دلته خپل سری درمل اخیستل کېږي، وایي چې ماتم لکه خبره را ورسېدل او دې نه کوم دی کوم ملکوزي صاحب دا خبره وکړه. نو خپل سری درمل په افغانستان کې لري په خپل بده مرغ دلته ما په هغه کم لري په خو نه واجب کووډ 19 بلکې د نورو ناروغیو په مقابل کې هم خوړل کېږي. خو دا په خپل یو غاښ دی چې چیرې چې خپل سری درمل استعمالې د خپل خپل روغتیا لپاره تاوان کوي. ښه خبره دا ده روغتیایي مشورې د ترانو سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې لغور سره درمل واسطل کی اتیا په سره د ناروغان هیڅ درمل ته ضرورت نه لري. فکر کې ترې کې یوازې د درد لپاره نه پښتامول دی دادې چې فارازو کې هم تبا نوی په انټونوی په سره نوی سره مریضانو کې تبا را مستقیمه چې هغه تبا یوازې پښتامول دی پښتامول واخیستل چې ورته نور هیڅ درمل او دې شیانو ته اړتیا نه پیدا کیږي. خپل سره درمل دی نه ستل کیږي. تر هغه ټول تاوان د ګردو لپاره زړه لپاره د فایل سیستم لپاره د ټولو باندې اول د توصیه کړې و چې خلک باید احتیاط وکړي. تاسو ریښتیا هم موږ په بهرنی حالت کې قرار لرو. ته خبره ده چې هغه د روغتیا په هانو کومې سپارښتنې چې هغه د جدي په نظر کې نیول شي. موږ خبره دوی له چې زه معنی کله وکم اصلا خو د کرنټین وخت چې تقریبا د 14 ورځې خو دلی ده څوار نو سوره ځکه موږ د چیرنې دا وایو چې درې ورځې څوک ته باور نه لري هغه خپل کرنټین ماتول شي. نو کرنټین دې ما کو کچېری ته ولاسې اټیټ څه زما په نظر ډیر بدارین ځکه نه یي چې اکثره وخت وایرس جلسه وایي می خو کله چې معنی کې هغه مثبت راځي. نو ټیسټ په دې ډول نه ګوري د ناروغۍ تر کړې دغه کرنټین نو دای ختم کړی ده په شرط دې چې درې ورځې دې زړه نه بیا ته نه راغلي.
بله هلال صاحب، ډاکټر صاحب هلال، هلال صاحب اوریدونکو ویل چې یو شت ورځ یې تیر کړل، یعنی ورسته له هغه اوس د روغ د ایا بیا هم لازم د چې د ولاد شي خپل وینه د ټیسټ ورکی چې کورونا پکې شته کنه، یا د وجود هغه مقاومت هم معلومیږي کنه چې ایا مقاومت کافی پیدا کړی.
زما په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لسیټ کول دمر اړین نه دی. مخکې کوم څه ته دا ونه وکړل چې موږ د ټیسټ کې څنګه لکه ماسک سره ماسک لکه نور نړۍ په دغه شنه او چې په یوې په جمعي ډول باندې ټیسټونه په کول موږ سره دا څه نه ده. د افغانستان شرایط فرق کوي. نو د کرنټین موده د هغه وخت ته ولې چې کله برنګ دې دونه تبه کنه سکم نه راغلی نو دایک جوړ دی کولې چې د یو ماده وګرځي بیا په مګه روغتي فرقته په نظر کې ونی چې دا خبره بل خبره ده. انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پورې دا تدبیر مو څخه سوي نه ده چې انټي باډي څومره جوړیږي، د څومره وخت لپاره معافیت پیدا کیږي، آیا پیدا کیږي کنه پیدا کیږي. خو دغه د کورونا نوري کوم ډولونه چې تر څو دي هغه چیرنې وایي چې دوه کاله به یو سړی مناسب کوو، یعنی دوه کاله به معافیت را د منتقل په وجود کې چې و هغه د اکثره د موسمي قانون او د دې په ډول باندې تیریږي. خو د کورونا په اړه تر اوسه پورې دا څه دقیق نه معلوم چې آیا رښتیا به سړی د پیسې سیستم انټي باډي به راتولیدي یو وجود کې به پاتې کیږي، سړی به بیا خوندي له دې ناروغۍ کنه، دا تر اوسه معلومه نه ده.
بل ډاکټر صاحب لال مننه. ډاکټر صاحب سمسور، دغه ورستي اوریدونکو دغه پښتنه مخکې مطرح کړله، ځینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افوات یا خبر شوې دي چې د خدای مکړه د زهرو پیچکاری ورکول کیږي، ناروغ مو وروړي روغتون ته. مهرباني،
دغه یو اوازې دي او وزارت د صحت عامه د بکلکر د وی ټول صحیح کار کوونکي چې دي د خپل افغانان دي او ټول نزيات قرباني هم دي صحیح کار کوونکو ورکړي. دا تقریبا شاوخوا 400 صحیح کارکونکو په دې ویروس باندې مصاب شوی دي او دا ځکه د نورو خلکو په نسبت دا ځکه زیات مصاب شوی دي چې د مریضانو سره سروکار ده، د مریضانو په خدمت کې دي، یعنی د خوري بچی دي او هیڅ کله نه غواړي چې به یو وطنوال مشکل سره مخامخ شي. د
اغي کښنی کده زهرو پچکاری او ور کول خبره وای نو دا شفخانی او صحی سیستم به ول مریضانو ته خدمت کوو نو دا یو شاید لوطنوالو نن دا خاص ته چې خپل صحی سیستم باندې باور ولري راشه یک مشکل لري خپل مشکل حل کړي هیڅ وخت د دروغ او خبرو باندې اعتبار م کوي.
ډیره مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غرض د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منوردون کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل.
کرونا زیاد شده مردم از تب پرهشان خدا جانیم تو رمکو با مردم افغانستان کرونا از بین بره ایران شوه کلیستان فرید قربانیم و شما داره پیام با خانا بمانید دعا کنید عزیزان خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان باشی دوستان ماسکو دست کش بپوشی.